دا بشار لیډیو دی نن د ګل ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28مه نیټه د شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی مریدونکو په خبرونه کې به واورئ چې د خیبر جنسې په تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان د وسلوالو ترمنځ په تازه انخطو کې 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کامیر هوایي شرکت د نشئی موادو د وړلو تورونه مهم بللی او د امریکا د سفارت نه په دغه اړه د قانوني شواهدو غوښتنه کړې ده. نور راپورونه هم لرو خو راځئ چې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
اول د مشال خبرونو سره ټکی د خیبر قبایلی سیمه سرکاري چارواکي وایي چې 13 ورځ د خیبر په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلاوا ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنس په تازه خطو کې خوشا 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت په کابل کې د امریکایي سفارتخانې نه د افغانستان تر ټولو لوی نجی هوایي شرکت باندې د امریکایي پوځ لخوا د نشئی توکو د قاچاق ته تور لګولو اسناد او ثبوتونه غوښتي دي. د پولیسو د محکمې ویاند وایي چې چارواکو د برازیل په جنوبي برخه کې تیره شپه په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو له امله د مړو شو شمیره راکمه کړې او وایي چې دغه شمیره 232 ده. اوس د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل ته وکی دی. د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې 13 ورځ د خیبر په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلاوا ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې خوشا 14 نور کسان وژل شوي دي. دغه نښتې د تیرو جمعې په ورځ هغه وخت پیل شوې کله چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د یاد شوې سیمې په کلاوچ، انګوري مورچا، تینستانه، بوټان شریف او ادم خیلو خیبر سنگر سیمو کې د انصار الاسلام وسلوالې ډلې په مورچو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو برید وکړ. د مشال خبریال وایي چې د جمعې او خالی په ورځن خطو کې 30 کسان وژل شوي او یو شمیر نور جوبل شوي هم دي. دواړه وسلوالې ډلې یو بل ته د مرګ جوبلې په اړه متضاد دعوې کوي. د دغه خطو له امله یو شمیر کورنۍ د سیمینا په کړه کولو مجبوره شوي هم دي. حکومت پلاوا ډله انصار الاسلام د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تیرا کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس یې د طالبانو پر ضد هم مزاحمت پیل کړی دی. بلخوا د باړي پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه په اکخیلو سیمه کې ناصرګند وسلوالو د خواجامیر په نامه یو سرکاري های سکول په بمونو سره الوزولې دي. د خیبر سیمې د تعلیم نه چارواکو په وینا د سره په خیبر کې د بمونو سره د الودول شو سکولونو شمیره خوښه اته شپېتو ته ورسېده. د افغانستان د خارجه چارو وزارت په کابل کې د امریکایي سفارتخانې نه د افغانستان تر ټولو لوی نجی هوایي شرکت باندې د امریکایي پوځ لخوا د نشئی توکو د قاچاق د تور لګولو اسناد او ثبوتونه غوښتي دي. د کامیر مشر زمری کامګار دغه تورونه رد کړي او بی بنیاده او توهینامې بللې دي او د ولسمشر حامد کردینای دغه تورونو پر ضد د مبارزې په لړ کې د مرستو غوښتنه کړې ده. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل په خپل راپور کې ویلي وو چې امریکایي پوځ کامایر د خپلو هغو ممکنه ټیکدارانو د فهرست نه ځکه وویستو چې ګوندې دوی د افیمو چې د هیروینو جوړولو یو بنیادي توکی دی یو لوی مقدار تاجکستان ته قاچاق کړی وو. د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو ویان دغه راپور پخلی کړی خو د نور تفصیل ورکول نه ډډه کړي. افغانستان د ټول نړۍ د اپیمو 90% پیدا کوي. د پولیسو د محکمې ویاند وایي چې چارواکو د برازیل په جنوبي برخه کې تیره شپه په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو له امله د مړو شو شمیره راکمه کړې او وایي چې دغه شمیره 232 ده. کلی بیرټان باسنتینو چاچی مخکی د مړو شو شمیره 215 سلوي خودلې و اوس وایي چې یو مقامی جمنیزیم ته یې کومړی راول شوې دي. د هغې د شمیرلو نه پس دغه شمیره راکمه کړې شوې ده. د اتوار په شپه د سانتا ماریو ښار په یونایټ کلب کې د اور لګېدو له امله 200 کسان زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې په دغه کلب کې اور هغه وخت ولګېدو کله چې د ټنګ ټکور یو محفل روانو. راپورونه وایي چې هغه مهال په دغه کلب کې 1500 کسان موجود وو. د مقامي رسنو د راپورونو له مخه اور هغه وخت ولګېدو کله چې په سټیج باندې د ټنګ ټکور پر وخت د آتشبازۍ مظاهره کېده. د راپورونو له مخې ایراني امنیتي ځواکونو تیره ورځ په تهران کې د 5 ورځپاڼو پر دفترونو د چاپو پر مهال د 12 نه زیات خبریالان ونیول. د ایران مهر خبری اجانس د راپور له مخه دا خبریالان له انقلاب ضد رسنو سره د اړیکو په تور نیول شوي. د هغه اصطلاح ده چې ایراني چارواکي د بهر میشته رسنو لکه د ریډیو فری یورپ، د ایراني د فردا څانګې، امریکا غږ او بی بی سي رادیوګانو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسنو لپاره کاروي. د دغه چاپو په اړه ویل کیږي چې د 2009 کال په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد له مظاهرو وروسته دا لومړی ځل دی چې د رسنو پر ضد دومره لوی عملیات کیږي. اعتماد، ارمان، شرق او بهار ورځپاڼې او اسمان مجله د هغو 5 رسنو له ډلې دي چې د پرونی عملیاتو په ترڅ کې په دفترونو چاپی وهل شوي دي. د امریکایي فعالانو یو ډل وایي یو ایراني نژاد امریکایي پادری پرون د خپلو مذهبي فعالیتونو په تور په ایران کې په 8 کاله بند محکوم شو. د امریکا د قانون او عدالت مرکز ICLG پرون وویل چې پادری سعید عابدینی چې له سپتمبر میاشتې راهیسې په قید کې وو د ایران ملي امنیت ته د ګواښت او په خپل کورنۍ کلیسا کې عیسویت ته د تبلیغ په تور مجرم پیژندل شوی دی. وروسته خبردار چې د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مورسی په پورت سعید، اسماعیلیا او سویس ښارونو کې چې د حکومت ضد مظاهرې پکې شوي دي ته یو میاشتنی د ایمرجنسي حالت اعلان کړی دی. ښاغلي مورسی قام ته په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې د دې پریکړې ترڅنګ د خبرو اترو لپاره هڅو ته به هم دوام ورکړي. د مشال د خبرونو پای.
ان الحوار
د خبرنامو د مشالورن اوریدا چې مجید بابر وړاندې کول اوریدونکو پر روانه خبرونه کې مستاسو د پاره د نور راپورونو ترڅنګ د غ راپورونو هم راوړي. د خیبر جنسې په تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان د وسلوالو ترمنځ په تازه خطو کې 14 کسان وژل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کام ایر هوایی شرکت د نشي موادو د وړلو تورنه مهم بللی او د امریکا د سفارت نه په دغه اړه د قانوني شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې. د دې
اتهام د اساس پاک باندې کوم شواهد او اسناد چې موجود دي
او په شفقدر کې د یوې کلتوري غونډې حال هم درکو. تر پای پورې د مشال ریډیو سروس. راز زموږ ډومبی راپور ته د خیبر قبایلی سیمې په لرې پرته تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان د وسلوالو ترمنځ تازه انخطې شوي دي. د راپورونو تر مخه په دغه انخطو کې خوښه 14 کسان وژل شوي دي. د نور تفصیل لپاره په سیمه کې زموږ د همکار نه معلومات اخلو. ملګریا، دغه جګړه چې روانه ده د تیرو 100 ورځو نه تازه صورتحال څه دی؟
شاهین، د خیبر سرکاری او استخباراتي چارواکو په وینا تیر ورځ تر ماخام پورې د خیبر په لری پرته سیمه تیرا میدان کې حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې خواوشا نور 14 کسان وژل شوي دي. او دغه نښتې د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوي وي چې کله وسلوالو طالبانو په تیرا میدان کې د انصار الاسلام په یو شمېر مورچو باندې بریدونه وکړل چې په هغې کې کلاوچ، انګوري مورچه، درېستانه، بوټان شریف، ادم خیل، خیبر سنگر او قسمت سنگر شامل دي. دغه غونډه سیمه چې کوم ده د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام تر واک لاندې ده او د تیرې اوږدې مودې راهیسې پکې دوی د لشکر اسلام په ضد هم لګیا دي او اوس د طالبانو پر ضد هم پکې راپورته شوي دي.
دا انصار الاسلام ته ولې حکومت پلاور ډله ویل کیږي؟ نمونږ چې په راپورونو کې ګورو، آیا حکومت دوی سره مرسته کوي، وسله ورسره کوي؟ حکومت د دین څه غواړي په دغه سیمه کې چې د دوی مرسته کوي؟
اصل کې دوی د مخکې نه په دې سیمه کې د حکومت په ملاتړ باندې وسلوال یا نور وسلوالې ډلې نه پرېږدي. دوی وخت په وخت حکومتي چارواکو سره هم ویني راویني. دلته کې دوی داسې یو فضا جوړه کړې ده چې دلته کې سکولونه هم خلاص دي، او ټول روغ پاتې شوی دي. دلته کې د پولیو واکسین هم کیږي او دوی اکثر د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې مونږ ډیولپمنټ یا ترقیاتي کارونه غواړو، سړکونه غواړو، مونږ ته دي د بجلی او اوبو انتظام هم وکړی شي. نو دغه انصار الاسلام داسې یو دعوه کوي چې دوی په دغه سیمه کې امن قائم کړی دی او نور بلې یوې وسله والې ډلې ته پکې د خپلو فعالیتونو اجازه نه ورکوي او دوی حکومت ریټ نه چیلنج کوي.
دغلته یو سکول باندې هم برید شوی، تاسو د سکولونو ذکر وکړو، دغه راته ووایه چې دا په کوم سیمه کې دا سکول رن کړی شوی دی او تر اوسه دا شمېره په خیبر ایجنسۍ کې څومره ته ورسېده؟
بالکل، دا خو د خیبر جنسی په باڑه تحصیل کې د اکاخیلو په سیمه کې خواجه میر نوم یو پخوانی سرکاري های سکول و تیره شپه ناڅرګند وسلوالو دغه په بمونو سره الوزولی دی او د خیبر جنسی د تعلیم د چارواکو په وینا دې سره په دې سیمه کې د ورانو شوو سکولونو شمېره خواوشا اته شپېتو ته ورسېده.
ډېره مننه ملګریا، خو ورځ دل غواړو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
او سرزو په خبر تازان خبرو د اوبل خبر پاړه باندې، او دا خبر دی چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د عوامي نشتلګون لخوا راغوښتل شوی آل پارټیز کانفرنس کې به برخه اخلي په خپلو شرایطو باندې. په دغه اړه تفصیل د خالد خان نه لو. خالد خان، ستړي مشه ته وایم.
خوار مشه، ډیره مننه شاین.
دغه مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب رضا شوی دی چې په دغه کانفرنس کې به برخه اخلي په خپل شرایطو باندې. خالد خان، شرایط څه دي؟
شاهین صاحب، مولانا فضل الرحمن طبیعت او سیاست داسې دی چې هغه مکمل خبره نه کوي. پرون په کم عوامي غونډه چې وه، ولسي غونډه په پېښور کې، نو هغه دغه خبره کړې وه. د دینه یو نه مخکې هغه کله چې د قاضي حسین احمد په یاد کې رابلل شوې یوه غونډه وه، په هغې کې هغه ویلي وو چې هغې به د عوامي شګون د طرفه چې کومه دا ټول ګوندیز غونډه ده، کانفرنس په هغې کې به ګډون نه کوي. جماعت اسلامي هم هغې کې دغه غږ کړو، خو پرون دغه خبره کې دغه بدلون رالو. هغه دا ویلي دي چې هغه به د عوامي نیشنل پارټۍ د طرفه چې کوم اے پی سی دا یا کوم دعوت دي تور کړی شوی، نو دوی به پرې غور کوي او دوی به دا خبره د څرګنده کړې نه چې دوی به یقیني طور په دغه کې ګډون کوي. خو دغه هم زیاته کړې ده چې د دوی به خپل شرایط وي، خپل شرایط به دوی دغه عوامي نیشنل ګوند مشرانو ته وړاندې کوي، نو بیا پرې ګډون کوي. دا خبره هم کړې ده چې د قبایلی سیمو کې د امن لپاره یو لوی گرینڈ جرګه جوړه شوې ده، قبایلی جرګه ده، هغه مشري مولانا فضل الرحمن کوي. نو د پکې دا خبره کړې ده چې په کار ده چې په دغه ای پی سی کې دغه گرینڈ قبایلی جرګه ته هم ګډون شرکت ورکړي شي او د دې چې کوم کار کړی دی د هغه باندې عمل وکړي شي. نو د هغه دغه خبرې د مخکې نه دا خبرې دي چې په اپریشن دی ختم کړي شي، په هلته دي خلکو ته روزګار ورکړي شي، مختلف خبرې قبایلی جرګو دغه کړي دي. خو دغه خبره د کړي ده چې دی به پرې غور کوي، لکه دی ویلي چې خامخا به ګډون کوي او په خپل شرایطو به راکوي. نو هغه شرایط هغه نه دي څرګند کړی چې کوم شرایط
دی ویلي چې دغه باندې به غور کوي، یعنی دی نه دی ویلي چې موږ به، یعنی ختمي نه دی ویلي چې موږ به دغه کانفرنس کې برخه اخلو.
جی بالکل، هغه ختمی نه دی ویلی. خو د دې نه وړاندې به زه تاسو ته ووایم چې عوامي نیشنل پارټۍ کله د بادشاه خان او د ولی خان دغه تلین کولو په نشترحال کې، نو په هغې کې د عوامي نیشنل پارټۍ مشر سندیار ولی خان ویلو چې دوی که بار بار انکار کوي نو موږ به دوی ته وو چې ځکه چې دغه کانفرنس چې دی، دغه غونډه چې ده، دا د سیمې د امن دپاره ده، دلته د ترخګرۍ ختمولو دپاره ده، او موږ په دې باندې خپل فیصله نه امپوز کوو. لکه موږ دوی ته وو چې تاسو راشئ په دغه کې کینې مونږ سره او چې ستاسو کوم خبره ستاسو کوم وړاندیزونه نو هغې باندې به خبرې وشي. دا د آی پی سی دا مطلب نه دی چې لکه عوامي نیشنل ګوند راغوښتې ده، نو عوامي نیشنل ګوند چې کوم شرایط کې نو هغه به پکې نو د دې نه دا پته لګي چې اسفندیار ولی خان به دوی سره خامخا رابطې کړي او په هغې په نظر کې ده بیا پرون د خپل بیان بدل کړی دی او دی ویلي دي چې دوی به په دغه کې د ګډون دپاره غور کوي او خپل شرایط
پاکستان کی خبر اعلان د خپل غوښتنو د پاره د فیڈرل یونین اب جرنلسٹ د سوری لاندې مظاهره کی غوښتنې سری د خبر اعلان
بالکل دا پاکستان بسطه باندې دا پاکستان په کچه باندې دا جرنلسٹانو یو اتحادیه دا پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ وړاندې ورځو کې دغه غونډه په کراچۍ کې شوې وه. په کراچۍ کې هم دوی دغه فیصله کړې وه چې د خپل غوښتنو لپاره د خپل کوم مسلې چې دي هغې لپاره به دوی په حکومت باندې فشار اچي چې دغه ومني. تاسو خبره وکړه د غوښتنو لوی غوښتنې چې دي، یو خو دوی دا وایي چې په پاکستان کې صحافیانو ته د اخبار کې چې کوم کار کوونکي دي هغې ته تحفظ نشته. په بلوچستان کې، په قبایلي سیمو کې، په خیبر پختونخوا کې ګڼ شمېر خبریالان وژل شوي دي، تښتول شوي دي، زورول شوي دي. نو دوی دغه مطالبه کوي. لومړی مطالبه دي دا ده چې دوی ته تحفظ ته ورکړي. دویم مطالبه د اووم ویج ایوارډ وه چې هغه کوم د اخباري مالکان دي یا د کوم میډیا کوم مالکان دي، ارګنایزیشن دي، هغه د اخباري کارکوونکو ته د هغې مطابق تنخواه ورکړي. سپریم کورټ هم په دې فیصله کړی ده. اوس په عین کې همدا دي چې هر 15 کاله پس په د اخباري کارکوونکو لپاره دغه د تنخواګانو د بورډ ورته وایي، ایوارډ ورته وایي چې هغې د لاندې به فیصله کېږي. نو دا نن چې کومه ناسته ده پر احتجاج دی، نو دا د اتم ویج ایوارډ بورډ دپاره دی چې اتم بورډ هم تشکیل شي چې د کوم نن سبا کومه ګرانی ده هغې مطابق تنخواګانې ورکړل شي او اووم ویج ایوارډ چې کوم فیصله شوې ده په هغې دې
عملي کړي شي. ډېره مننه کوم خالد خان ستاسو د معلوماتو دپاره او ډېره ښه ورځ دله غواړم.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کام ایر هوایی شرکت تورونه مهم بللې دي او د امریکا د سفارت نه په دغه اړه د قانوني شواهدو وړاندې کول غوښتنه کړې ده. نور حال له کابله د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کامیر هوایی شرکت لګیدلی تورونه جدي بولی او وایي د امریکا سفارت باید د دې تورونو په اړه دوی ته کره شواهد وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ وویل خپله دا غوښتنه یې د یو رسمي مکتوب په بڼه په کابل کې د امریکا سفارت ته وړاندې کړې ده. موسازی وایي که چیرې پر یاد شرکت لګول شوي تورونه ثابت شي نو دوی به یې په وړاندې قانوني چلند وکړي.
دا موضوع د افغانستان حکومت لپاره ډېره جدي موضوع ده. د افغانستان د حکومت د معلوماتو نه پرته دا تور لګول شوی و او د افغانستان حکومت سره هېڅ راز اسناد یا شواهد نه دي شریک شوي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکي سفارت نه د یاداشت په ترڅ کې غوښتنه کړې تر څو د دې اتهام د اساس په اړه باندې کوم شواهد او اسناد چې موجود دي امریکې د پاوش سره هغه د افغانستان حکومت سره شریک کړي تر څو دغه په اساس باندې موږ خپله بررسي ترسره کړو. که چېرته ضرورت وي قانوني پیگیری ترسره کړو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د امریکا د پاوش له قوله ویلي و چې د کامیر هوایی شرکت له افغانستان څخه تاجکستان ته نشه یي مواد قاچاقوي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د دې تورونو پر اساس د کامیر هوایی شرکت په خپل تور لیست کې هم شامل کړی دی. له دې یوه ورځ وړاندې د کابل د هوایی ډګر مشر محمد یعقوب رسولي په کامیر هوایی شرکت لګول شوي تورونه به اساسه وبلل. ښاغلي رسولي د شنبې په ورځ یو خبري کانفرانس ته وویل هغه وسایل او مواد چې د خصوصي شرکتونو په وسیله بهر ته لیږدول کیږي په کابل هوایی ډګر کې په جدي توګه څارل کیږي.
زه دا موضوع په جدي توګه ردوم. نه یوازې کام ایر بلکې هیڅوک نشي کولای د کابل له نړیوال هوایی ډګر څخه مخدره مواد قاچاق کړي. کوم امکانات چې اوس موږ په همدې هوایی ډګر کې لرو مخکې نه وو. اوس موږ ډیر پرمختللي وسایل لرو او د دې هوایي ډګر له لارې د مخدره موادو قاچاق امکان نه لري. زه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ملکي برخې په استازیتوب دا مسأله ردوم، خو د هغې برخې مسؤلیت نشم اخیستلی چې بهرنیان یې په غاړه لري.
د کامیار هوایي شرکت مشر هم د امریکا د پوځ لخوا پر دوی لګول شوي تورونه ردوي او وایي د امریکا پوځ غواړي چې دغه شرکت بدنامه کړي. د کامیار هوایي شرکت مسؤلین وایي د امریکا پوځ وروسته له هغې دا تورونه پورې کړل چې افغان حکومت له ایساف وغوښتل چې له دې وروسته د خپل مواد د افغاني شرکتونو له لارې انتقال کړي. دا چې د امریکا سفارت به د خپلو ادعاو په بدل کې افغان حکومت ته څه ډول اسناد وسپاري اوس یې په اړه څه ویل له وخته مخکې دي.
د صدر الدین راپور مو اوریده او سم د افغانستان په اړه بل راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په سر دریم دور مذاکرات به د رواني اونۍ په وروستیو کې په کابل کې پیل شي. په دغه اړه د احمد زبیر ژمن راپور توغدو.
د امنیتی تړون پر سر د افغان امریکایي چارواکو ترمنځ د دریم دور مذاکرات په داسې حال کې پیلېږي چې واشنگتن ته د جمهور رئیس حامد کرزي په روسي سفر کې د دې سند په اړه لا مخکې تاوده بحثونه شوي دي. د افغانستان لخوا دغه مذاکرات په امریکا کې د دې هیواد د سفیر اکلیل حکیمي په مشرۍ او د امریکا لخوا افغانستان او پاکستان ته د دې هیواد د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته په دې اړه وویل
ټول مذاکرات چې د افغانستان او متحده ایالاتو د مذاکرو د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي هغه به د هغو موافقو پر رڼا کې وي چې د دواړو هیوادونو د رئیس جمهورانو ترمنځ په واشنگتن کې ترلاسه شوي او همداراز د هغو مشورو او سپارښتنو پر رڼا کې چې د افغانستان ملي لویې جرګې په دې برخه کې د افغانستان دولت ته ورکړي. دواړو ولسمشرانو دې ته هم اشاره کړې چې دا موافقتنامه باید هر څه زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نهایي شي.
خغلی موسازی وویل د امنیتی تړون په اړه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله به په ویلو جرګې کې وڅېړل شي. په خو به افغان چارواکو د امنیتی تړون په اړه دا یو شرط بل چې که امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي باید افغانستان له قوانینو څخه خوندي نه وي. خو واشنگتن ته له سفر وروسته په دې اړه د جمهور رئیس حامد کرزي دریز نرم شو او دا مسله یې ویلو جرګې ته پرېښودله. په دې سفر کې جمهور رئیس کرزي همدارز له خپل امریکایي سیال سره په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانستل کېدو سره رسمن موافقه وکړه. خو د بهرنیو چارو د وزارت وایند د دفتر په اړه د افغان حکومت پخوانی شرطونه یو ځل بیا تکرار کړ چې باید طالبان له افغان دولت سره خبرو ته چمتووالی وښيي او دفتر باید د قطر له حکومت سره د یوې موافقې له مخې پرانستل شي.
هیله
ده د امریکا او قطر له همغږۍ سره سم وتوانیږو چې په قطر کې د دفتر د پرانستو په اړه یو رسمي تفاهم ته ورسیږو. کله چې طالبانو د سولې بهیر ته د رسمي ګډون او چمتووالی اعلان وکړ نو موږ به د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو او د طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو شاهدان وسو.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبرې وکړي او وایي غواړي مخامخ له امریکایي چارواکو سره مذاکرات وکړي. طالبان له امریکا سره د امنیتی تړون چې د لاسلیک کېدو په صورت کې له 2014 کال نه وروسته هم یو شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي مخالف دي. خو افغان چارواکي د دې تړون لاسلیک کېدو ته هیله مندي او څه موده مخکې جمهور رئیس کرزي وویل ښایي پاتو نهو میاشتو کې موافقې ته سره ورسیږي.
اوس د پاکستان قبایلی سیمې چرته چې د حکومت لخوا د اصلاحاتو اعلانونه خو کیږي ولې دغه اعلانونه عملي کیږي نه؟ د دغه پشا باندې څه عوامل دي؟ د مجید بابر پر راپور کې ورو
د تیرو شپږ پېټو کالونو د پاکستان په مغربي پولا پرتې قبایلی سیمې د دغه هیواد د پراخ سیاست او مرکزی انتظامی لارې نه بیلې پاتې شوې دي. سو سوزلا د دغه هیواد بیلابیلو حکومتونو اعلان کړی چې دغه سیمې د پاکستان د نورو سیمو په سیر مرکزی لړۍ کې وپیلې شي، خو تر دا مهال دغه اعلانونه صرف تر کاغذي کاروایانو پورې محدود دي. په پېښور کې مې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري او د فاټا ریفارمز کمیټه یو غړي خالد عزیز نه پوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو په سیاسي او انتظامی توګه پاکستان نه د بیلو ساتلو پرشا د دغه هیواد د مختدر قوتونو هغه کوم سوچ دی چې دا سیمې بیل ساتل غواړي؟
کله کله سم ترمیم نافذ شو هغه پکار ته دا و چې هغه وخت قبایلی علاقه چې یو یا به د دې بیل صوبه جوړ کړي یا خیبر پختونخوا کې دې تبا زم کړي. دا دواړه فیصله ما په خپل هغه زم ممبرانو نه تاسو کړي چې دا دوره سنهري موکو دا تاسو ولې ضایع کړ. هغه جواب دا و چې بال دا ریاستی ادارې چې دي هغه دا نه غوښتل چې دا شي پر هغه دې پر نه وغوښتل عدالتونه بیا تپوس کوي چې دا غیر قانوني کار ولې کیږي اور دې ځای کې جنگ روان و. ستاسو دویم خبر یو نظام چې چرته افسرانو ته فائده رسي هغه د تبدیلي خلاف دي بیا هلته ریفارمز او سیزونو ته بدلول ډېر ګران شي.
په قبایلي سیمو کې د ولسي ستونزو د هوارۍ لپاره د سوونو کالونه رایج د جرګو مرکو او د لښکرو د نظام په اړه د خیبر ایجنسۍ د باړي سیمې یو ملک بازارګل اپریدی وایي چې دغه نظام که څه هم په هغه شکل کې موجود نه دی کوم چې پخوا و، خو د ده په خبره د دغه نظام له وجې په قبایلي سیمو کې امن و او د جرمونو شرح کمه وه.
ګډوډي راغلې خو دې وجه ده چې موږ هغه نظام مفلوج کړی. د موږ په علاقه کې چې کوم جرګه سیستم دی کوم قانون چلیږي هغه بغیر فرصه چې کوم لار سړی په ځان باندې مني په ځان باندې لاګو کړی دی. زه به دا ته ویم چې په ټول فاصله کې دومره جرمونه نه کېږي لکه د سیټر علاقو په یو یا په دو یا په درو تاڼو کېږي. هلته د غریبو د امیر خبره نشته، هلته د لوړو اوچت خبره نشته. په څلور سوونو کالو د یوه سلسله له موږ را روانه ده. د هر سړي حیثیت معلوم دی چې دا د خیل دی، دا د کنډې دی، دا د تپه ده. یو نظام داسې را روان دی چې هغه نظام موږ په خپله قبول کړي چې تر کومه پورې بیا د حکومت رسایي ده
خو په پیښور کې د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټري بریګیډیر محمود شاه وایي چې خرابي په قبایلي نظام کې نشته، بلکې په دغو سیمو کې د درغلو نه ډک د پولیټیکل نظام د دغو سیمو د ولس د ستونزو په شا بنیادي جرړه ده.
خراب نظام دی او ټوټلی کرپټ بولے کی خلق کوشش کوئی چیزاری آج تک پوسٹنگ اور سونا چیزوں نے کیا دی پارے مانے یا پولیٹیکل ایجنسی کم
سیړونکو په نظر د یوشتمې پیړۍ په دې دور کې د قبایلي سیمو خلک کډ پاکستان په پراخ سیاسي بهیر ورګډ کړل شوی وي، نو د ډیرو بشري حقوقو د ادارو د اندېښنو ځوابونه به موندل شوی وي.
دا و د قبایلي سیمو صورتحال او په بلوچستان کې خلک وایي چې له تیرې څو دې راهیسې وته د نادرا له خوا شناخت کارډونه بلاک کړي شوي دي یا نادرا وته کارډونه تړلي دي چې له کبره دوی د ستونزو سره مخ دي. نیاز موسی خیل به د غاړه نور حال راکړي.
د کوټي اوسیدونکو بسم الله وایي په سیمه کې د ګڼو خلکو شناختی کارډونه بند یا بلاک شوي چې له وجې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي.
د دې ګس په زراو کې دی مطلب دومره زیات دی او د سیده د نادرا والا سي لوکل اور لراړې وای چې تر ثبوت هر سوي دغه باوجود تنګول کینن راسه سبا راسه دا وکړې فارم منیسټر سیګنیچر وکړ د 17 گریډ سیګنیچر وکړ رانه وکړ.
بسم الله دا تور هم لګوي چې په سیمه کې یوازې د پښتنو شناختی کارډونه بندیږي.
خاص کر بلوچستان صوبه کې دوی وس یو بزنس جوړ کړی دی. په نسبت د نورو صوبو کې دا کیسې نسته. سند سلو پنجاب سو دی علاقو کې مطلب دا کیسې نسته. خاص کر بلوچستان کې د پښتون سره او خاص کر پښتون سکم بیلټ علاقې دی د دوه ټولو سره دا ډیر غټه نه انصافي ده.
د ضلع زیارت اوسیدونکي جمعه خان بیا وایي د افغان کډوالو په نامه د دوی شناختی کارډونه بندیږي.
تمام ثبوتان بیا اور سکم د سرکار افسران متعلقہ دوی سوئی بے پاغو تصدیقو پاغو اور تصدیقو یعنی ٹوٹل قانونی کاروائیوں اور پورا کو بلکہ بیا ظاہر خبر ہے سکم علاقہ دے علاقے سرکار فضل اب کیا قومون فضل ظاہر سے باوجود ہم نادرارہ ولیڈ سے شناخت کا دونوں بلاک.
د کوټي اوسیدونکو یو کاروباری کس بشیر خان بیا وایي شناختی کارت د سرکاري او غیر سرکاري کارونو لپاره یو ضروري سند وي او د بندیدو په صورت کې یو شمیر ستونزې رامنځته کیږي.
شناختی کارتونه چې بلاک سي په نڅه ناکه په ناکه په یو باندې بلاک کی او بیا په خلاصېدو باندې د لوکل خلکو لپاره د وخت ډېر لو زیاده ورسره ورسره په کاروبار کې ورته مشکلات به خېر ډېر دي. په دې باره کې چې معنا سړی که بجلی میټر لګي یا که سړی اکاونټ خلاصوي یا پاسپورټ جوړوي یا داسې نور انتظامی مسایل چې
بلې خواته د شناختی کارت جوړولو ادارې نادرا په کوټه کې یو لوړ رتبه مصر منیجر اپریشن محمد یوسف د خلکو تورونه نه مني او وایي خلک په نیمګړو کاغذانو او شرایطو شناختی کارت جوړول غواړي.
بلوچستان
کے دخل گو پوینا یو خو شناختی کارڈ لسرا جوړول لخواریو ډک کار وی او بیا بل خواتا د بندیدو په صورت کې استونزې تر اندازو هم زیاتی وی. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټا.
اور دن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې نهنی می بجے کی دن کی دی رازے چھ د مجید بابر نه دیو خبر نو
د خیبر قبائلی سیمی پتیرا میدان کی دا انصار الاسلام او تحریک طالبان دا وسلوالو ترمنځ پتا دن خطو کی سورلس نور کسان وجل شوی دی. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کامیر هوایی شرکت د نشئی موادو د وړلو تورونه مهم بللی او د امریکا د سفارت خانی نه په دغه اړه د قانوني شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان د پاکستان په پیندو ورځنۍ دوره پنډای ته رسیدلی دی. د پولیسو د محکمې ویاند وایي چې چارواکو د برازیل په جنوبي برخه کې تیره شپه په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو له امله د مړو شوو شمیره راکمه کړې او وایي چې دغه شمیره 222 ده. د راپورونو له مخې ایراني امنیتي ځواکونو تیره ورځ په تهران کې د 15 ورځپاڼو په دفترونو د چاپو پر مهال د 12 نه زیات خبریالان ونیول. د امریکایي فعالانو یوه ډله وایي یو ایراني نژاد امریکایی پادری پرون د خپل مذهبي فعالیتونو په تور په ایران کې په 8 کاله بند محکوم شو. د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسی په پورت سعید، اسماعیلیا او سویس خارونو کې چې د حکومت ضد مظاهرې پکې شوې دي د یو میاشتنۍ د ایمرجنسی حالت اعلان کړی دی.
مهم خبرونه مو اورید او اوریدونکو ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کړی دی له اسلام آباد د احمد الله پراپور کې.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټن مسعود کوثر ویلي دي چې د سیمې امن افغانستان کې پوخ امن سره تړلې دي. تر کومه چې افغانستان کې امن نوي راغلي تر هغه وخته خیبر پختونخوا او سیمه کې دایمي امن قائمېدل ممکن نه دي. اداري لیکي کې غور وکړي شي نو یقینا چې د سوات او ملکند حالات د تیرو کلونو په دوران یو ډیر لوی چیلنج وو او په دغه چیلنج چې د اولس په مرسته حکومت په کم انداز کې قابو اوموندله دغه څه معمولی خبره نه ده. او بیا تیر کال چې پاکستان کې موجوده حکومت قبایلی سیمو د پاره کم اصلاحاتي پیکج را مخې ته کړو، دې ترمیم سره قبایلی علاقو کې سیاسي ګوندونو ته د تنظیم سازۍ او حلو ځلو شروع کولو موقع ترلاسه شوه. اداري لیکي چې موجوده مخلوط حکومت کې شامل پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ نه علاوه گن شمیر مذهبی او سیاسی گندونه هم قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو پلویان دي. نوې اصلاحاتي پیکج سره به تس نس شوی قبائلی ټولنه نه صرف یو ځای شي بلکې دې سره به امن بحالېدو کې لا مرسته ترلاسه شي. ادارې لیکي چې د اقداماتو سره خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د امن د فضا نورې سازګارېدو امکان هم رد کېدو نه دی. خو دایمي امن لپاره افغانستان کې د پوره امن په تامینېدو نه صرف د پاکستان او خیبر پختونخوا سیاسي او حکومتي مشران متفق دي بلکې د سیمې او نړۍ هغه ټول تجزیه نگاران او دانشوران هم د سیمې تل پاتې امن افغانستان کې دایمي امن سره تړي. ځکه نور ضرورت د دې خبرې دی چې باید افغانستان د امن او سولې پروسه توند کړي شي. دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې مسلم لیگ نن د 13 فروری په زمینی ټول ټاکنو کې برخه نه اخستو. کراچۍ کې نوې حلقه بندیان نه کېدو. بلوچستان صورتحال او الیکشن کمیشن مضبوطۍ لپاره راتلونکي اونۍ کې د پارلیمنت هاوس مخې ته د درنې او الیکشن کمیشن دفتر پورې د مارچ اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې په کومو معاملاتو احتجاج کیږي او په ځینو مسایلو چې سیاسي ګوندونه د درنې او مارچ کولو اعلان کړی دی نو مناسبه به دا وي چې حکومت د دې معاملو جایزه اخستې وي او حل لپاره ورلا کوټلي ګامونه پورته کړی وي چې نورو سیاسي ګوندونو ته د احتجاج ضرورت پیښ نشي. ادارې لیکي چې حکومت له پکار دي چې خپل توجه د مسلو حل طرف ته راوګرځوي ځکه چې ټول ټاکنې رانږدې دي او په داسې حالاتو کې درنا یا مارچ صورتحال نور هم خرابول شي چې له وجې جمهوریت ته هم د نقصان رسیدو خطر ده. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه په آزاد الیکشن کمیشن او د سیاسي ګوندونو په اندېښنو لیکي. اداریه وایي چې د الیکشن کمیشن لپاره د مخالف ډلو ګوندونو لخوا د مارچ او درنې نه دا خبره سرګندېږي چې د دوی په الیکشن کمیشن اعتماد نشته او
بیا په خپل کراچۍ کې د ووټر لیستونو سمولو لړ کې د الیکشن کمیشن بے وسی دا خبره نور هم راښکاره کړه چې الیکشن کمیشن پوره پوره واکمن نه دی. ادارې وایي چې دا د الیکشن کمیشن ذمہواری ده چې حکومتي او مخالف ډلې تبا د ټول ټاکنو لپاره یو شان میدان جوړوي. خو دا خبره هم ضروری ده چې یوازې د مخالف ډلې په دباو با الیکشن کمیشن د جایز کارونو او خپل اختیاراتو نه لاس په سر کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې د حل لپاره ضروری ده چې ټولې سیاسي ډلې که حکومتي دي او که د مخالف ډلې باید چې په سلا مشورې سره د دې لپاره کړنلاره وټاکي او داسې طریقه او الیکشن کمیشن جوړ کړي چې په هغه د ټولو اعتماد وي او ورسره راتلونکي ټول ټاکنې په هر جوړ پاکي صافي وشي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د امریکا لخوا د ګډ شمیر بریدونو کولو د اوساما بن لادن د وجنې او القاعده کې د درزونو راتلو پرته هم پاکستان د هغه اسلامي سخت دریځو لپاره د خوخي یو سي دي چې د جهاد په ژوندۍ ساتلو یقین ساتي. مقاله لیکي په افریقا او منځنی ختیځ کې د جنگ نوي میدانونه جوړ شو، خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بهر ملکي سخت دریځو تګ زیات شوی دی او دوی د یو شمیر هیوادونو نه التسي. په تیرو دوو کالونو کې د القاعده ځینې غړي او په خاصه توګه د لیبیا او شام سره تعلق لرونکي کسان د شام پولیسي جګړه کې برخه واغیسته او په لیبیا کې د هغه پر تشدد پاسن برخه وو چې لوجه امیر معمر قذافي په 2011 کال کې لری کړل شو. اجانس د سیف الله محسود چې د قبایلي سیمو د سیړنې د مرکز مشر دی په حواله لیکي په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او پاسون په قبایلي سیمو کې د عربانو موجودګي ډیره لږه کمه کړې. نوموړي ایف پی ته ویلي فاټا کې د عربو جنګیالي په ډیر زیات شمیر کې نه دي، دوی پر دغه سیمو کې د تیرو تیر شو کالونو راهیسي اوسیږي. مقاله لیکي په قبایلي سیمو کې به د 2000 تر 3500 پورې بهر ملکي جنګیالي وي. په دې جنګیالو کې زیاتره ترکمن او ازبک دي چې د مقامي چارواکو تر مخه شمیره به د 1000 تر 3000 پورې وي. دغه جنګیالي د خپلو هیوادونو نه راغلي او په فاټا کې خپلې ډلې جوړې کړې. بلخوا امریکایي چارواکي وایي د بې پایلټ الوتکو بریدونو په پاکستان کې د القاعده د روزنې مرکزونو په ړنګولو او منتشر کولو کې غټ کردار ترسره کړی. د شمالي وزیرستان مقامي اوسیدونکي وایي چې ډرون بریدونو کې د القاعده نه زیات طالبان وژل کیږي، خو دوی په قبایلي سیمو کې د بهر ملکي جنګیالو اوسیدل او فعالیتونه غندي. اجانس ته یو مقامي خبریال ویلي چې دغه بهر ملکي جنګیالي په فاټا کې په لو پروفایل کې اوسیږي او د دوی په ځایونو کې د عامو خلکو په شان جامې اچوي، غټو غونډو ته نسي او د دې هر څه باوجود هر وخت تګ راتګ کوي. بلخ یوریشیا ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو سرتیري د افغانستان نه د وتلو تیاری نسي، د افغانستان لپاره مهم هیوادونه په دې هیواد کې د خپلو ګټو د تحفظ لپاره هڅې کوي. په دې هیوادونو کې ایران، پاکستان او هند شامل دي چې له 2014 کال وروسته افغانستان کې د خپلو ملاتړو پر ایزای کولو سره خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو ته رسیدل غواړي. ویبپاڼه لیکي افغانستان د هند لپاره یو اسمیخت دی، خو له بده مرغه په راتلونکي کې به هند په افغانستان کې د خپلو خپو ټینګولو جوګه نه وي. د دې نه علاوه هند به د امریکا، ناټو او د سیمې د نورو هیوادونو لخوا د افغانستان ستراتیژیکي چاپیریال په اړه کومې پالیسۍ جوړولو کې ناکامه شي. ویبپاڼه په اخره کې لیکي یوه مهمه پوښتنه دا ده چې هندوستان د افغانستان لپاره په خپله خارجه پالیسۍ کې څه لري. آیا دوی به افغان حکومت کې د طالبانو شاملېدلو د رفتار د کمولو لپاره ایران او روس سره اتحاد وکړي، او که امریکا او ناټو به په دې قانع کړي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په لړ کې بیا فکر وکړي؟
دا مشال ریډیو ده.
سکاٹسمن ډاٹ کام لیکي خلیل ډیل چې د بلوچستان په کوټه ښار کې تیر کال وجل شو، غوښتلې په دا هیواد کې د خلکو سره مرسته وکړي. هغه ته د بشري حقوقو لپاره د کار کولو په لړ کې د سکاټلند یو جایزه هم ورکړل شوې وه. دا هغه د کار ستاینه هم ډیره شوې ده. د دغه لیک مهم ټکی له فرخنده وزیر نه اورو.
د سکاټلند یو خبری ویبپاڼه سکاٹسمن ډاٹ کام لیکي خلیل ډیل چې په پاکستان کې د تختولو وروسته ووجل شو، هغه ته د بشري حقوقو لپاره په کار کولو د سکاټلند یو جایزه ورکړل شو. د خلیل ډیل ورور چې د هغه د جایزې اخیستلو لپاره راغلی وو ویل خلیل همیشه د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کړی. د خلیل ډیل دغه ایوارډ د سکاټلند د بهرنیو چارو وزیر حمزه یوسف ته هغه ورور ته په یو پروګرام کې ورکړ. په دغه د دوران د ډیل رور ان ویل ته خپل رور ډیر ویاړ کوي چې په دومره سختو حالاتو کې خپل کار نه وو درولې او زیات کړه. خلیل د خپل ملک سره ډیره مینه لرله، کچیر ژوندې وو نو ډیر به خوشاله وو چې د انساني خدمت لپاره رابرټ بنس ایوارډ ورته ورکړل شو. د ویب سایټ تر مخه د سکاټلند دغه جایزه هغه چاته ورکړل کیږي چې په ټولنه کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کړی وي. او خلیل ډیل هم داسې یو کس وو چې د نړۍ یو په خطرناک هیوادونو کې د خلکو سره مرستې کول غوښتل. د ایونټ سکاټلند ادارې یو مشر پال بوشوای د خلیل کیسه ډیره په زړه پورې ده او هغه د دغه جایزې د ګټلو پوره حق لرلو. هغه د ځان لپاره هیڅ نه وکړي او باید دوی ټول د خلیل د ژوند کار او مقصد نه زده کړې وکړي. د برتانیې شپېته کلن د ریډ کراس کارکوونکی خلیل ډیل هغه چا ته په بلوچستان کې صحي سهولتونه ورکول چې د بدامنۍ په پیښو کې ژوبل شوي وو. هغه د تیر کال په جنوري کې په کوټه کې د کار نه کور ته روان وو چې په لاره کې نامعلومه وسلوالو وتښتوه او په تیر اپریل کې وژل شو. ډیل په لندن کې تعلیم حاصل کړی وو او د مسلمانېدو وروسته خپل نوم سره خلیل کې خودو. په 1901 کې په ریډ کراس کې کار شروع کړ او کینیا ته لاړو. هغه په افغانستان، عراق، ایتوپیا، سومالیا او سودان کې هم کار کړی وو او اکثره به د خپل کار په اړه ویل. په سومالیا کې د هغه لپاره کار تر ټولو ګران وو ځکه چې هلته سهم کېدای شو، خو ډیل ته دا پته نه وه چې دی به په پاکستان کې وژل کیږي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د امریکا یو خبری ویب پاڼه په کابل کې فعال د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي، په یاد اداره کې د غربي او سیمیز موسیقي ویډیاز د کړې ورکول کېږي چې د کوونکو به د خپل فن د مظاهره لپاره راتلونکي میاش امریکا ته سفر کوي. دغه لیکنه مهم ټکی د هارون باچانو
د سٹارز اینڈ سٹرائپ امریکایي خبری ویبپاڼې په مقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې وسلوالو په دې ورستیو کې د کابل ښار په مرکزی برخه بریدو کړل او په ترڅ کې د افغان حکومت او غربیانو ګڼ شمېر دفترونه وتړل شول. یوازې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي وو چې د نړۍ د وتلیو موسیقارانو په سندرو یې مشق کولو ته دوام ورکړی. په مقاله کې د موسیقۍ د زده کړو د یاد مرکز د مشر احمد سرمست خبرې راغستل شوي چې وایي ولې موږ موسیقي کول بند کړو او د طالبانو خبره ومنو. نوموړي چې دغه سرګندونې پر کابل د طالب وسلوالو له حملې یو ورځ وروسته کولې زیاته کړې، زه چې کله پرون راغلم نو ډېر حیران شوم چې په سکول کې مې 130 زده کوونکي ولیدل. په دوی کې د ښار د هرې برخې زده کوونکي وو. دا له تشدد د انکار کولو یوه ډېره ښه وسیله ده. په مقاله کې ویل شوي ځوانان افغانان په اونۍ کې شپږ ورځې دغه مرکز ته ځي او غربي او سیمه ییزه موسیقي زده کوي. ټاکل شوی د دغه سکول 50 تنه زده کوونکي راتلونکي میاشت امریکا ته لاړ شي او د دغه هیواد په مشهورو سالونونو کې د خپل فن مظاهره وکړي. د کابل د موسیقۍ په دغه سکول کې زیاتره استادان بهرنیان دي چې ورسخه یو د پام وړ شمېر یې امریکایان دي. د سکول زده کوونکي چې شمېر یې د مهال 130 تنو ته رسیږي، نیمایي برخه یا خو یتیمان دي او یا هم هغه بېوزله ماشومان چې په لارو کوڅو کې به د ماشومانو د لوبو شیان او ژاولې خرڅولې. د کابل ښار د موسیقۍ په دغه سکول کې وړیا زده کړې ورکول کېږي او د غریبو ماشومانو له کورنیو سره د دې لپاره چې خپل ماشومان مزدوري او توانه چوي یو څه مالی مرسته هم کولی شي. احمد سرمست چې غواړي لا ډېر ماشومان خپل سکول ته جذب کړي، وایي چې د افغانستان په څیر د جګړه ځپلي هیواد خلک د خپلو غمونو او رنځونو د لرې کولو لپاره تر بل هر څه زیات موسیقۍ ته اړتیا لري. نوموړی هیله مند دی چې د افغانانو د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ نه یوازې دا چې د هیواد د موسیقۍ هنر پر مخ بوزي، بلکې په ترڅ کې به د خلکو د یوه جمهوري راتلونکي په جوړولو کې هم خورا زیاته مرسته وشي. په کابل کې د موسیقۍ د مرکز زده کوونکي هم هیله مند دي چې یوه ورځ به مسلکي سازندگان ترې جوړ وي. د ویبپاڼې د لیکنې له مخې دا بله خبره ده چې د موسیقۍ د زده کوونکو د غرمان به په افغانستان کې پوره شي او کنه، خو یوه خبره جوته ده وغه ده چې دوی د غسه کېدلو ته خوشبینه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه ډیستریکټ
مونږه تدقیق کوي
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
پوډر اسماعیل خان کې د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو زده کوونکو یو کلتوري غونډه کړې ده. د غونډې په اړه باندې زمونږ د همکار راپور ته غوږ دو.
په گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج ڈیر اسماعیل خان کښې د قبایلی طالب علمانو له طرفه د اتوار شپه د امن شپې په نوم ولمانځله شوه چې په کومه کښې د نورو تعلیمي ادارو طالب علمانو او قبایلي مشرانو هم برخه واخیسته. په دا موکې د قبایلي طالب علمانو او د سیمې ستونزې جوتولې سمولې د غوښتنو سره د میوزیک په سرونه سندرغاړو د قبایلي ژڼیو د خوندور او چروتي اتن سره په دارنګ سندر ہم وہ ویلے د امن منزلو او د امن پیغام ورکولو په داش پاپ په گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج ڈیر اسماعیل خان کښې په زده کړه لګیا ځنې قبایلي طالب علمون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زمون نوم نقیب الله مسعود دی. میږ دغه شپه د دغه د پوره لمانځي چې میږ خپله علاقه کښې امن غوړي. که چیرې میږ ته په خپله علاقه کښې امن میلاوی د میږ ذهن او نور هم ډېر تیز وای میږو تعلیم حاصلولی شوای. په یوه طرف د میږ د سبوکت بل طرف دے میش دے علاقہ کشے بد امنی دو دیر دا سے رزے پا میش مندر غلی دی چے میشو پا کلاسین اکشے نوس پیا میش تاو اطلاع وشولا چے پا وزیرستان مدے بمباری وشوا میش دنو منتشر شوال خاپاو پریشانو شوی او پا داز حال شو چوک تصابا کویای دے آمن پا نوم مدے میش داشت پا دے زکل منزی چے چر خو کبیلیز وانون ہاں چا خوشحالی وکو.
او عبدالواسین ام دائی دا میش کیم نن چه پروگرام دای د امن په ولا سره مش کړای ده. په هر دشه مش ته امن روشي چې تعلیم ته مش ته سوالات ملاو شي په وطن سه در باد ول شری دای ای ڈی پی سره در په در دی مش خپل کې تور خوښ ده. مش امن غوړي مش تعلیم کوي چې امن وي مش خپل کې تور شوی لای شي مش تعلیم شاه سره ولای شي.
مون محمد الیاس پداش په مش د ټانک ټکور پروگرام ها کړای ده. اتان ها ور سره شي چې دا قبایلی ژنی
قبایلی طالب علمانو په ښه اراده څرګنده کړه چې په سیمه کښې د امن راوستلو ساتلو په دارن کوششونه به دوی د انډیا سه هم جاری ساتي.
او اوس تاسو د پاره د هارون بچا په واز باندې د ښایسته سندره هارون بچا په واسه سندر د سور داوردونکو د پښتونخوا کې د تیرې یوې لسیزې نه د نامنې او جنگ جګړو له کبله که عام ولس زیانمن شوی دی، نو دغه سیمې لیکوالان او شاعران هم اغیزمن شوی دی. په هنګو کې یو شمېر داسې شاعران شته چې هغې د شعر او شاعرۍ پر ځای نورو کارونو ته مخه کړې ده. اسراره تل په دغه اړه راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په سیر په قبایلي سیمو کې چې څومره خرابو حالاتو د خلکو عمومي ژوند ځپلې هم دومره د شاعرانو ژوند هم اغیزمن کړي. همدغه لړۍ کې د هنګو ضلع یو شمېر شاعرانو د لیک پر ځای نورو کاروبارونو ته توجه ورکړي. د یادې سیمې کوټکی کلي اوسیدونکي شاعر تاج محمد مشال ریډیو ته وایي چې کله حالات ښه وو نو دوی د امن سندرې ویلي او لیکلي، خو ولې بدامنۍ سره د بیروزګارۍ له امله د دوی قلمونه هم ودرېدلي دي.
په لیکي کې امن وي نو د تګ راتګ څه مشکلات نه وي. حکم دې کې د مشهری انعقاد وشي، غرض کې پاسونه سره هر سره وتلی شي. که بیا حالات داسې وي چې هر طرف ته د مرګ تیاری خوري وري وي، یو بل د وینو تږي وو، ضروري خبره چې هغه په ژوند باندې، په کلام باندې، په شعر باندې اثر پرې بوسي، او د علاقې امن هغه فرته به کېږي. هر شاعر دا فطرت ده چې هغه په معاشرې کې چې کوم څه محسوس کوي یا کوم دور نه کوم حالاتو نه چې هغه تېرېږي، نو هغه مطابق هغه شعر کوي. کېدای شي چې بعضو شعرو خلتمونه مختلف وي، خو ما په خپله دا خیال ده چې هر سړی د زمانې نبض شناس ته.
هنګو کې چې کله په کال 1902 کې د شاعرانو ټولنې وجود موند، نو په شمار سلور شاعرانو خپل جبه ته کار کولو. د وخت تیرېدو سره هر څوک د سیمې د شاعرانو شمیره د 50 تنه هم واوړېده. خو د حالاتو د خرابوالي اثرات د دوی په هلو ځلو هم وشول. په دې اړه د هنګو د ادبي ټولنې فعال غړي صابرین صدا سی وایي:
فرست ټایم مشاعره مو په هنګو کې کړی و، بیا سګه د مشاعرې ته مو وجود ورکړی و، بیا مو ته د سلور ملګري راغلي و، بیا هغه نورست و. الحمدلله ټولنه جوړه شوې و، ډېر کسانو ورکې، بیا د سلور مشاعرې شوی، انشاءالله ښه پروګرامونه شوي، غټ غټ پروګرامونه کړي. نن سبا جی بس لکه اول خو مو غزلو ته فټ کې دی نه شو ویلې څه حالات داسې مو داسې غزل یا خاص نه ده لیکلی، خو بیا هم لکه اوس هېڅ ملګرو ما نه مقدر ورک شوی، چرته په لاره که په غر ورک شوی. د دې اخري کې تا داسې ده اوس په غزل سبیر پسه لیکم، ما د غزلو نه اثر ورک شوی، نو لکه مو نه مقدر ورک شوی ده. نو اوس داسې څه شی پاتې نه دي چې مور باندې غزل ولیکو. لکه ویلې څه حالات مخته
د هنګو ادبي ټولنې عمومي سکرتر محمد ری خان خوشبو وای چې خرابو حالاتو د دوی شاعري هم له چاپه پاتې کړې ده.
نن نه اته کاله مخکې مودي باندې هغه کولو چې انشاءالله اوس بروتلي وو، تقریبا ما درې څلور کتابونه بربرېږي اوسه پورې بس حالاتو واجان دی او لږ څه پیسو مسله دی، خو پیسو مسله بیا دوره نه دی لکه څوره د حالاتو دی، نو هغه وجنه پاتې شوي دي.
دوی په راتلونکي کې د خپلې شاعرۍ چاپ او په سیمه کې د امن سپرلو ته خوشبینه دي.
د قلم ژبه مې ګونګه نه ده، چا مې چاپېړي د جانان جانان وطن لور کړي. ګلان به ګل شي په چمن کې، خلک واق بلاګي، ریحان د خپل د زړګي ویني ټول ګلشن لور کړي. نو مو به انشاءالله د خپلو شعرونو، خپلو نظمونو، خپل قلم په زور به خپلو پښتنو وړونو ته، چاهې هغه د بر پښتونخوایي، لر پښتونخوایي، ټول پښتنو ته به مو د امن، د ورورولۍ او د مینې، د محبت زیر ورکو انشاءالله ډېر زر.
دا هم په پام کې د نیو ده چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو یو شمېر شاعران خرابو حالاتو د بیروزګارۍ سره مخ کړي، چې له امله یې د دوی توجه که د شعر د لیک نه په ډډه شوي. نو بلخوا د یو شمېر تکړه شاعرانو کتابونه هم له چاپه پاتې دي. اسرار تل، مشال راډیو، پېښور.
اوس یو کلتوري راپور. په شبقدر کې کلتوري غونډه د رباب منګي محفل چې پکې رباب غږونکو استاد ایاز خان چې د ملاګور اوسیدونکي دي رباب غږولې دي، سندرې ویلې دي. راځي چې په دغه اړه دغه راپور ته وګورو.
ملاګورو د سیمې اوسیدونکو ایاز خان وای د 500 کلونو راهیسې رباب وګوي، د پاکستان هر خار ته تلې او د خپل فن مظاهره یې کړې. بیګا د شپې هغه او د هغه نور ملګري شبقدر ته راغلي او باجی رباب او د دوکړو سازونو یو خوندور محفل جوړ کړی و.
اوسان بازارم ډیر خوږ رباب وو، او دا موږ د خیبر د سیمې وو. نو بس هغه ما ډیر خوښ وو، نو بس بیا د لارو په خبر کې یو زوس ټول د ښکلا ځانګړې د مو سره سیمه ما ډیر وګوني. او دا دې وای بمبو دا ارسو پوکا نه کو په ما باندې اوسه پولیسا څه دې وی چې کار مکاوا او په مومنټ کې مې کاغونی په خیبرې ته سې کې مې کاغونی با جوړ کې
چې د آیاز استاد سره باجغه غوله وی ویل د محفل لپاره هر چیرته ځي سو وار ورته د هغه په وینا غوښونه ور کړل شوی دی
دا سه وینا غانه پر چې مرشل له شوې دي چې را دا پروګرامونه پرې مکه وای نه موږ ول چې نه پروګرامونه وب موږ شوق دی او شوق نه وګو پښتنو پښتنه چې چرته نه موږ پښتو سندري وای
اجیت په دې محفل کې سندره وویل او د هغه په وینا کله چې به وړاندې محفلونه کول نو په خپل به هم خوشاله دو ولیدا سات هغه صرف ننداره کول کې خوشاله
کم موسیقي چې مخ کې و نن سبا ټیک دا خلک بدام خوخی خو چې په خوا کم موسیقي ونه هغه ډیر خوان کوي هغه کې ملنګ جان او خاطر او رحمان او حمزه او نو هغه شاعر کې داسې شاعری و چې کور کې بم چاورې دیشوا نن سبا داسې شاعری دا داسې
خوشحالی مناو
د کرک ضلع نراغلی یو بل ځوان وویل د پښتو د موسیقۍ د ولسی محفلونو د خوند اندازه لګول هیڅ کله ممکن نه دي کله چې ورته د اورېدو په نیت کینی نو بس د اورېدو تند لاس یې واکېږي
ولایت شاه زمونږ سازونه نغمې چې هغه ډېرې خیرې اوس د نوې مې ذکر غلې د نه سړی په کور کې اورېدی شي نه پسند ډېره بخې چې دغه شی د اوجرو مجلس بیا هم آباد شي زمونږ د پښتنو چې کوم روایت دي د اوجرو آبادول او د رباب او منګي دې سره مليږي انشاءالله
مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
مشال ورو ورو چار ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم کته شی او د زهر د خبرونو په دې سات کې په دې غړې کې د سندر تاسو لپاره په بل غړې کې تازه معلومات سره راځو
شما